السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکو دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار یې ادا کړی چې لومړی یې غوښتل خپل ځان وژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نومونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 9 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینې کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزی او 3 پنځوس اوریزی لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام وروسته راځي. دغه سات لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورمه ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوي سفیر باورلیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکنګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوریا.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماتیکه پروسه وبلله. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بېلابېلو برخو کې یې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باورلیک ترلاسه کړ چې دا یوه ډیپلوماتیکه عادي پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړي کړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 240 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی و. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 24 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او زیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په معنا ده. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وروستنی اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې دیو دولت دغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده. سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده، ولو که د رسمیت پیژندل ډیر زیات ضمنی او نسبی هم وي. په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښه والي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان واک ته له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. له طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
دا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوي سر خلاصي لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د سار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوې د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان پرې نه ښودل شي چې وروستۍ خبره وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي. سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري.
دا حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د ال جی بی ټی ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي. دا ډېره مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نه وي او داسې نه وي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 جوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي. له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولي سر خلاصي لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې خوځښت یوه غړې طاهره ناصري په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وایي که ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي.
لا نړیوال ټولنې مو غوښتنه دا ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو استازي حضور ولري که نه نتیجه به یې زموږ لپاره د نه منلو او بې مفهومه وي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوي ولیدلې. اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وي چې له بده مرغه په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولو انساني حقونو او له اساسي مدني حقونو بې برخې دي.
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوحې غونډې ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دې غونډې ته بلل شوي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد ویلي که دغسې یو استازی وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 ډسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویب پاڼه بسنه ما کوي د فیسبوک پاڼه ته سر ورخاره کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. ملیونونه مینوال لري. تاسو هم د پاڼه در سره خوخه کوي. په دغه پاڼه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او دغه راز خلکو ویډیوګانو نه خبرېږي. اوس هم د دې پروګرام وروستی راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای چې لا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. که څه هم ملاریا یو موسمي ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیښې زیاتېږي، خو د ملګری ملتونو د غیدارې په همدې ژمه کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د ناروغۍ تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیاده مباسي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو له مخې په سلو کې 20% افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده، او یوازې 30% یې په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کېږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ الیکد چې په ګرم موسم کې ډېر عام دی، د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نشم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چیچی. موږ باید په دې برخه کې پاملرنه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو، او د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.5 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډېر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
در اجل بیتا چی راشی نبدلیگی مرگای نکوی و چاہتا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واورئ. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یکشنبه فیسبوک 40 کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر دا فیسبوک کاری یا مثلا نوری
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را باندې
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل او خوده خلاصې کی ځان تخلیه.
د خواله رسنیو لاله یو شمیر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټي خبروي. قاری، لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپش کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د ده په قرات کې ده.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره ډېر زیات شاګردان روزلي ول. د هغې له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به ترنه متاثره وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار و، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې دا زړه تنګ تنګ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا پروګرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، مالیزیا، بنگلاديش، انډونیزیا، ایران او متحده عربی اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دری د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همداراز د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې یې نږدې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلي سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی و:
کله بلنه اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یوه ورځ به دې ضرور راشي په کار، عزت والے نور پا خدمت شا، نور بوالے شی وطا تا خدمتگار، خپل عمل دلاری مل دے کپو ہیگے، بل چوک نشی اخستائی لچانا بار، کمؤمن یہ پریا عبادت مکرا، نقبلی کی بندگی دریا کار، ستا پزلب و یوت بل سگوشی، پدې ژوند باندې خنډ دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به تور شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت وو، دا یو بس دی که پوهیږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزي دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستونکو سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وار عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن پنځه سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایی باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بې له تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تورې تڼاکي، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې غبر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی، ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سرغه می وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستی څانګې تاک تا ورغلی، تا انگرو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلوی و دلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکی وپن دا سهرا چه من را وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو توتکۍ ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیاکي، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل. ښایستو خو بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په آزادی رادیو مجلې پروګرام لورولې وو.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو .com کې ل آزادی رادیو.
خواله رسنی او د دې رسنیو کلتور، په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو ل خپل کلتور په شاړه ولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کس پکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې، او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و، بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2006 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمري تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسان یې ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د می په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 1,000 کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې وربدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک یې کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مو راکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه، ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی په ټکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقم، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې
دا فیسبوک کاری یا مثلا نوری سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو د نظر څرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي یا ماغه اړخ ته پام کیږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبرې د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه ولسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې له منځه ځي او د ټولنیز ثبات له منځته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتېږي. په داسې حال کې بیا معمولا دغه ټولنې خلک متلاشي کیږي. یو خو عقدی خوا زیاتېږي، له بلې خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډوي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنیو جګړو، بېوزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بېلابېلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعضې نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1950 کال را وروسته چې افغانستان د تلویزیون راخې د خلکو په زړونو لږ ډیر کښېناست. البته تر دې مخکې رادیو تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتې وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثیلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثیلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثیلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونې په دې راپور کې سره اور.
په دا وروستیو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیلا ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. د دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه لارې یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي ته پیلا ته پیلا کې مات کوې
د ولنا پیدا کې د توا د غوړم چې دا ټول دنیا کدي چې بیا هم کوم جنت
شاخوا د شکلن نبی ولا میل دغه مسلمانو له جملې څخه یو دی نو مولای وای کوم تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کین غاړي چې په هغه کې هم درد وي هم تنز خو مخه خلک په لونې ملګرتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
هوا د باندې می خوا به د پټولنې می خوا به دیږي په هر فرد او په هر دیوال می دی هوا د خوا به دیږي زه خپل خلګم ځینی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خوان نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګه خپل ناخوالو ته متوجه کمه نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بېساري ونډه لري دغه هنر ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالی د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو عالي ځلې واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال شاعران ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو به د دې ناس جای د بدل کړه د ولی تیر او د پرسوی د پټنګ
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلوپوري ممثل دی نوموړی ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقي او لوړ انسان دی دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بېول دی
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا مې
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شیانو ته لاره موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په ازادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستې بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دسي. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کېږي، او د هغو تر څنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدوو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بېلابېلو موخو لپاره کوي، خو ډېری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او درېیم حساب په نوم. په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دې وخت نا وخته ده، سهار بعد سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې کور ودان چې معنا دې ما وکړي تا د خیر لپاره دا راغلی ده. اجي صاحب نادرخان او ښایزه چې دا د ګوره لوغو جېب وړه یالې پرېښې کور یې پرېښې دا راغلی ده. نو نن به دا خبره چې ویښ ما ته معنا سره خلاصه کړو.
درویش به سره معلوم کو زکه په قرار هغه ورځ نه دی را خوشی نه په فماو تک څوک سره گیږي او پرده خده د شیر تر خبرې د تربرو تر خبرې د تاوان قبله ومه مکر شیر په ځان کې نه غږوم تربور په ځان کې نه غږوم د تربور سخی په ځان نه پخوم ذاتی میکرد و من با اصل موضوع تا براس و ذاتی کرد ویش خبره ده ویش چنگ ویش را سرکوی چنگ ده سرکوی
ویش خوب سرکو رو چنگ سرکو خوی ده غصی ویش لکه ده سنگ سی ده دنیا و سیدی و ده خلق و سرکو ده غصی ویش
اونو خود بیده که سرکو ده دنیا و سر خدا سیدی چه ما طولی ساب کرده
خب چنگ ده کرده
دی کلی نزکی دی کلی ماشینان دی که شمسیانی دی که برمی دی که نزکی دی که کور دا کلا دا مانا او کدا غسی مانا دی بازار کور دا دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دا یا غا نمره دا دامی طولی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشی وچ پنیمای بانی ورورا تیمور خیشاب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او چنگ ولی
ما تا خواهش کنیم ما خوند سرکاری ولی داد رای خوندی دا بس کی؟
نه
خوند تو خوب آکور کاو که بی نو کرد.
خوند و تا دیتا پلار آکور کردم. جا پداقلی که او بلشم آکور کردم آن و آن و خورت.
بلش سوخته که ما تا او کوزی ور کام.
او تیسی ور کمی بیای لخفلی برخی ورکا کچنگا آن در خانم که
یا خود دی اکل ری باید دی تخفل اک ورکا
وام زخفه نمور کوام زخفه نمور کوام
کدوا دو خوندی پی او رو ریساب دی آقا خو آقا دا معلوم دار دا غیو تا بیزه ورکا دا دو تا خوب استا اکور کوام
زه د خور اک منم نه توا زه بستا ورکوم زه د ورور اک ورکوم
زه ظالمی که نو دا خو ظلم دی نو
ظلم نه دلی واچ تراسه دا ظلم د خدای وساتي په دا ټول کلي در سره ګرځم په دا ټوله منطقه در سره ګرځم
څه پکې وایې دا ما خبر څنګه ده
معلم ته یالې ضرورت نشته یالې د ما زه خور ته اک نه ورکوم چې څنګه کوې
زه ورکوم
کله خپلې شې بیا ورک
نه خپلې سې ورکوم ته بیا
مرکیا
زه نه ورکوم مزله تاسو حساب کړم ته به له حساب سره کوو غوا
ته په ټوله به
رواج څه کوي دغه رواجو مو خراب کړي دین معتبر ده که رواج معتبر ده که ده
ور سره یې په دین کښې زه نه غږېږم وام رواج ته راشه وچې د کلي
دغه په دین کښې دي په شریعت کښې دي په قرآن کښې دي په حدیث کښې دغه د پاره شي ثابته ده زه
نه ورکوم وروره دا حساب خلاصوې که نه خلاصوې
ولې یې نه ورکوې زه ورکوم اتې خرو
ته خو دا دا کار نه خلاصوې هلک په ټول خوند قسم ده کله ما سره په
نهورکړم
دا څه جلا کېږم په دغه
سلامت
خبر منی کوری ولن خو په دې کښې فخر الدین په حقه باندې ده دا حق یا دغه کومه جایداد سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کومه څه چې مو تاسو ته دواړه دي په دې کښې د تاسو د خوندو مسلم حق ده پکې پروردګار حق ورکړی ده قرآن حق ورکړی ده په حدیثو باندې ثابته ده په کښې د هغوی مسلم حق ده دلته رواجونه له دیني مسایلو سره مه پرتله کوئ تاسې همیشه خراب کړي دغه رواجو مو تاسې خراب کړي وي هر وخت مو رواجو ته کتلي دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلي چې تانکي داسې نه دي کړي زه ولې داسې وکړم تخودوغو خبرو سي مه ګرځه ډېر دلته که قرآن حدیث ته وګورو په دغو کښې د خوندو مسلم حق ده خیر ده که هغه واده شوي دي هغه له کوره وتلي دي پروا نه لري هغو کښې د دې سل په سله کښې حق کېږي قرآن ورته حق ورکړی حدیثو ته حق ورکړی حدیث ته ثابته ده چې حق یې ورته ورکړی ده
ته وایې چې مانا د پخرو خبره
پخرو بالکل سل په سله کښې حقدار ده وہ فخر الدین حق وائی فخر الدین پوری کی ملامت نہ تھا اور کا چانس خپل خواندو ته نه درکړې خپل خواندو دی هغه به خپل خواندو پستر کنه ورته ګول دوه کمانډ
ور مو بیا کته غي مو بیا خواندا حساب جنات خان او کته څنګه خوخ ځوان بیا مو یو څوک سره کنه ولې دا حساب هم بیت نه سره دا جمله کړې
سره حساب وکي استا دا دی خپل نو هغه
ځان وان تاسو ته تکلیف ده
یہ تقریب نہ دا دا دی خیر کار دا او خدای کړی تاج دنیا کې هغه دې دغه پلار نوران دې په دغه کې هغه مور پلار پیدا دی تا څه دی غنسته سید کتاب کې به دې ورور لیک زیات دې خور به کم یا پسند جن جدای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
ومن دې په تو ګوټه باندې چې
وای چې نه ورته ما
خبر سو
ازادي راډیو مجلې ته دیونی پروګرام مو هم دومره وو تر بلې ونې زحمت چې پر لته سو اجازه اخلم شدی وي
Sometimes